هم ملګرو هر چا ورته وویل چې ته د ولایت پرېږده، د هلمند څخه ووځه. و هغه وویل زه د دې ولایت سړی یم، همدلته اوسېږم، همدلته به مړ کېږم. هغه دې همدلته خپل ژوند هم د لاسه ورکړی. هغه داسې شخص و چې هلته هلمند کې چې کوم ملګري دي، د ده همسنګران دي، د کورنۍ خپلوان، هر څوک دومره درد به شاید په دې ډېرو کلونو کې نه زموږ کورنۍ ته، نه د دایي ملګرو ته، او نه هم هغه چا ته رسېدلی وي چې دی پېژندی. دا یو بېل شخص و، یو ژبغړاندی شخص و، یو وطن دوست شخص و، او د خپل هېواد او خلکو سره مینه درلوده، او په همدې لاره کې خپل ژوند هم د لاسه ورکړ.
دای تل یوه خبره له موږ سره هم کوله چې زړه یې غواړي تل ښه خبرونه دې ملت ته وړاندې کړي، خو ډېر کله دا ښه خبرونه په منفي خبرونو بدلېدل. هغه احساس چې دای د خپل کار نه درلوده، که په ښکاره هغه یو مسلک او تقدس مقدسه وظیفه وه او دای ترې خوښ و، اما دغه دردېدلو خبرونو په اړه بیا تاسو ته په کور کې څه ویل چې هغه خبرونه چې خپرېږي د دې احساس رسي؟
ما خو موږ په کور کې یو ځای یو، هر ورځ به یو راپور هم خپرېده چې کله به د حکومت تاوان به پکښې و، حکومت به ورته اخطارونه ورکوله، یا به ورته زنګونه ورته راتله، که به د حکومت د مخالفینو په باره کې یو خبر و، هغوی به ورته اخطارونه ورکوله. یعنی په مجموع کې هغه دا هڅه نه کوله چې یو داسې خبر جوړ کړي چې خلک دې په تشویش کې واچوي، خو یو څه یې کوله چې د هلمند هغه حالت چې دی، هغه رښتینی حالت، رښتینی تصویر هغه وړاندې کوه. د دفاع وزارت به اعلامیه خپره کړه چې نادالي، چانجیر، دا ټولې سیمې موږ ونیولې، خو حال دا چې هلته به حالت داسې نه و، هلته به جګړه شدیده وه، هماغه سیمې به د طالب په لاس کې وې. خو دایي مجبور و د خپلو خلکو ژغ ورسوي، د خپلې سیمې احوال ورسوي او خلک پوکي.
خو تاسو د تهدیدونو یادونه هم وکړه، پورسیو کې دای صاحب داسې کوم تهدید ترلاسه کړی او کورنۍ سره شریک کړی چې چا د خوانه ګواښل کیږي، له کوم ادرس او ولې؟
دا تهدیدونه د ډېر وخت دای سره و، هغه د کلون رئیس دې څخه رنځې دی. کله به د یوې خوا څخه تهدید و، کله به له بلې خوا څخه تهدید و. دغه زه اوس کابل کې یم، ما ته دوه ورځې مخکې مسیج وکړ چې ته ما ته د هلمند د کابل یو څو انځورونه ولېږه چې زه د دې خلکو د سترګو څخه پناه شم. یعنی دا خلک پوهېږي چې زه په هلمند کې نه یم، زه به فیسبوک ته پورته کړم. خو که څه هم دا ما هغه انځورونه پورته کړه، خو دا ناځوانه دشمن څه د ویلو دپاره نهشته.
د دای صاحب یوه لورکۍ هم پر کور کې پاتې ده، مهربان.
مهربانی
پورې مهربان د پلار د پاره څه ډول یو حالت درلود، او دغه د کار ستړیا پر مهربان باندې څومره رفع کېده؟
ما دای چې کله دغه لورې نړۍ ته راغله، تر بل هر څه همدې رنځلې ته خوشحاله وو. دومره ور باندې ګرانه وه چې یعنی تصور یې نه شو کولای. همدغه کله چې بدی راتلی په دالیز کې به شخص و، د لور نارې به م ورسره پورته شو. یعنی د ډېرې خوشحالۍ څخه چې پلار مې رالی، همدا اول لور یې وه، همدا یو اولاد یې دی، مهرباني نومېږي. او بل دا دی چې موږ چې به کله کله یو ځای یو فلم کتئ، یعنی په فلم کې د فلم د نجونې وي، هغه یو هدف ته رسېږي، یو ځای ته رسېږي، بیا به دا یې ویلې زه غواړم، بیا به ته ویلې چې زه غواړم د مهرباني څخه همداسې نجلۍ جوړ کړم، زما نوم د کورنۍ نوم او د هېواد نوم ورباندې روښانه شي.
اوس د مهربان هغه هیله او د پلار هغه هیله چې د مهربانۍ نه به یې درلوده، او یا به هم غوښتل چې دا هغه ځای ونیسي چې دی تصویر په ذهن کې تراشلی او یا یې کاغلی و، فکر کوئ چې د پلار په نشتون کې او د یو داسې پلار چې هغه یو اکاډمیک سړی، هغه د دې وطن د هر حالات نه خبر واوسي، دا تشه ډکېدای شي؟
د پلار ځای هیڅوک نه سنوالی. دا که هر ډول پلار وي، که اکاډمیک وي، که بی سواد وي، که سوادار وي، که هر ډول سړی وي، خو زه زما کورنۍ تر خپل حد پورې دا هڅه کوو چې هغه تر خپل مرام او هدف پورې ورسوو. موږ د پلار تشه نه شو ډکولی، خو بیا هم دا به احساس نکړي.
دعوت صاحب په ژوند کې تر ډیره سختي نرمي اوسي، اما ډیر کله یو درد داسې چې سړی داسې فکر کوي چې ملای ور ماته کی. د دای شهادت د هغه د کورنۍ د پاره څه ډول یو پیښه ده؟
زما د کورنۍ په تاریخ کې زما خویندې مو وفات شوي دي، پلار مې هم وفات شوی دی، ډېر دردونه مو لیدلې دي، خو داسې حالت تر اوسه پر من نه راغلی.
ډیر کله چې سړی په ژوند کې تنگ سیاو یا ډیر خراب حالت سره مخامخ کیږي، د ورونو د خوانه تشویق کیږي چې ژوند وکړي، همدا راز دی. او که تر حال کې چې خپل هغه د ډېر سختیو سره مخامخ دی، همدا ډول یو شخص په کورنۍ کې چې زه فکر کوم خپل هم په همدغسې یو حالت کې ژوند در کوه، اما نورې بیا هڅول حتی ټول ورونه چې ژوند وکړي او ژوند په ناهیلۍ نه کیږي. په روسیو کې چې په هلمند کې خراب حالات راغی او دای صاحب د احساس په ګډون باندې تاسې کابل کې وایي نور کورنۍ مجبور کډه شوه، هغه ځای پرېښود، د هغه حالات نه د دای صاحب تصویر تاسو ته سوچي کېدای شي وضعیت نور هم خراب شي، نو تاسو ته یې څه ویل چې پرېږ دی ولایت ولاړ شي کابل ته څنګه؟
دای زموږ د کورنۍ کچا ژوندۍ ویلې دی، کچا پونتون ویلې دی، کار څه ویلې د ده په ملاتړ او د ده په هڅه ویلې دی. کله چې جنګونه پیل شول زموږ ډېرې کورنۍ په چانجیر کې نور سیمو کې که زما خوندې دی که زموږ کورنۍ هر څوک هغه موږ ټوله راله، یعنی په څلور وتا که ځای دی موږ ټوله همدلته مو که ځای نو خیمه مو ول راته وویل چې موږ څه یو یو که درد دی که غم دی هر څه مو یو دی، همدلته به یو که مړه کېدل همدلی به مړه کېدو که ژوند همدلی به ژوند کېدو، خو هغه هېڅکله دا نه ویل زه به په هر ډول حالات کې د دې ولایت څخه ووځم. نه هم موږ دا ویل چې تاسو ووځئ، ځکه ویل چې دا زموږ وطن دی، زموږ ځای دی، که هر ډول حالتي همدا مساعده دلی به اوسېږو.
ډېر کله دا ډول پېښونه وروسته معمولا د کورنیو نه دا پوښتل کېږي چې اوس یې غوښتنه له حکومت نه او همدا ډول د دې پېښې نه څه ده چې دا وڅېړل شي یا عاملان ته جزا ورکول شي، که همدغه کلیشئی او یوه بېخونده پوښتنه زه له تاسې نه وکړم چې تر اوسه پورې یقینا پایله نه ده درلودلې، ستاسې ځواب به څه؟
زه حکومت ما دایي نه شي راکولی، چې زه دایي ما ته څوک نه شي راکولی، زه نور د هېڅ څه غوښتنه نه لرم د حکومت، ځکه هغوی هېڅ هم کولی نه شي، نه د حکومت غوښتنه لرم نه د بل چا نه د بل چا. بس موږ کورنۍ یو، نه هیڅ ډول غوښتنه چې څوک نتیجه نه شي ترلاسه کولی، بیا اړتیا نشته چې موږ ووایو هیڅ غوښتنه نه لرو، ځکه نه پرده کیږي او نه هم دا هیله لرو او نه هم غوښتنې کیږي. د څه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد، د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري او په نفس اعتماد یې ټیټ وي.
سړی یو کار ته ځان نه جوړ کړي او وړاندې کیږي نو حتما ناکامي.
د دې حالت پایلې څه وي؟
هغه ملتیا هغه استعدادونه چې دوی په وجود کې دي هغه له منځه ځي.
او څه ډول ځوانان په ځان باور پیدا کولی شي؟
که نقد درلود نقد ومنو، که عیب درلود عیب ومنو، که اصلاح کېدونکی وي اصلاح کړو، که نواقص درلود نواقص ومنو.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه فرشته مرسالې درته وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړی وي.
د ځواني هغه وخت دی چې باید په ډیره علاقه هڅه وشي او خپلې وړتیاوې او مهارتونه پکې وښودل شي، خو ځینې ځوانان بیا په ځان د بې باورۍ له کبله نشي کولی دا کار وکړي. دوی فکر کوي که وغږیږي یا یو کار وکړي کار به یې نیمګړی وي او نورو ته به کم راشي. په همدې خاطر په ډیرو ځایونو کې غلی پاتې کیږي چې دا کار یې د شاته پاتې کیدو سبب هم کیږي. لیکوال نثار حبیب وایي دا ستونزه په ټولنیز نظام پورې اړه لري چې له ماشومتوبه ډیر کسان بې جراته کوي.
اول باید سړی دې ته ځان جوړ کړي چې بیا په ځان باور وکړي. که چیرته سړی دې ته ځان جوړ نه کړي یا په کومه برخه کې سیکار کوي، که ځان یې په هغه برخه کې نه جوړ کړی، اول خو په ځان باور نشي کولی، ځکه که مثلا سړی یو کار ته ځان نه وي جوړ کړی او ور وړاندې کیږي نو حتماً ناکامیږي، یو دا مسله ده. او بلکې یو سړی ځان مثلا یو کار ته جوړ کړی بیا هم په ځان باور نه لري یا په ځان باور نه کوي، دا د مسلې بېل اړخ ده. او دا نو هغه زموږ ټولنیز نظام چې کوم ده دا په هماغو پورې اړه لري.
همیش وایي د خلکو د خبرو له وجې په ځان بې باوره شوی و او ډیر کله یې هڅه نه کوله چې وغږیږي. نوموړی په همدې اړه د ښوونځي خاطره راسره شریکوي. ښوونځي ته چې بتلم د ټولګي په آخر کې کېناستلم د دې لپاره چې پوښتنه رانه ونه شي. که به مو درس زده هم و جرأت مو نه درلود چې تشریح کړو، که کومه پوښتنه به هم راته پیدا شوه هغه به مو هم له استاد نه شوای کولی، ځکه ویرېدلو چې استاد به راته ووایي چې دا پوښتنه د بې منطقه یا چندانې پوښتنه نه ده، یا د دې لپاره چې ټولګیوال په موږ پسې ونه خاندي. څو ځله داسې هم شوي دي چې یوه پوښتنه مې په ذهن کې راګرځېدلې، دا چې ډېرې کمې پوښتنې مې کولې، نو کله به مې چې له استاد څخه پوښتنه وکړه نورو ټولګیوالو به راغږ کړل چې اوهو بې شکه ته هم پوښتنې کوې، داسې خبرې به یې کولې او خندل به یې. په دې خاطر مې هڅه کوله چې له چا سره ډېر کار ونه لرم. د کابل اوسیدونکي سمینه وایي هغه ځوانان چې په ځان بې باوره دي او هڅه نه کوي د وخت په تیریدو سره یې وړتیاوې او هنرونه وژل کیږي او د مخکې تک چانس له لاسه ورکوي.
زه داسې فکر کوم چې دا مشکل له کورنۍ نه شروع کیږي. که په کورنۍ کې ته ارزښتونه لرې تابن بیروم چې ته کله ځې ځان کم احساسوې له خلکو نه. ځینې داسې خبرې په تاګه دي چې نادیده نیول شوي دي، هغه ته ارزښت نه ده ورکول شوی. او څوک چې په ځان باندې باور ونه لري او ناهیلي وي هغه وړتیا هغه استعدادونه چې دوی وجود کې دي هغه له منځه ځي.
محمد صدیق هغه ځوان دی چې 15 کاله کېږي له پوهنتون فارغ دی. دی وایي په ځان بې باورۍ دې حال ته رسولی چې اوس ډېر تکلیفونه ورته پیدا شوي.
روحیت حالت مې دا تاثیر وکړ چې وسواس تشویش دغه شیان راته پیدا شول. نو زه به ټوله ورځ کور کې ناست وم، بیرون تلم به خو دومره زیات نه. بیا یو رقم تکلیف یې راته پیدا کړ چې زه په یو قسم ډپریشن باندې اخته کړم. او ډپریشن داسې و چې زه کله پېښور ته چې لاړم هلته یو ډاکټر سره ما خبرې وکړې، هغه راته وویل چې ډېر سوچونه دې کړي دي او وخت درباندې تېر شوی ده، داسې وخت درباندې تېر شوی ده چې تا ځان همداسې بېکاره پرېښی ده، یو مسؤلیت دې مثلا یو کار دې نه ده مخکې وړی. نو په دې حساب باندې ما ته یو رقم تکلیف پیدا شو. او سی ډي ورته وایي اوبسسیو کمپلسیو ډیسارډر، لکه وسواس اجباري. هغه منفي سوچونه ما کې را پیدا کړه چې ما کوشش کوه چې له دې سوچونه ځان وباسم.